سالوان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید سالوان صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د اصلي رادیو د دې سات په خبرونه کې چې یو سات دوام کوي د پراپورونو کې اوري چې وسلوالو طالبانو د برخشان د مرکز فیض آباد پر یوه سیمه برید کړی او دا سیمه نیولې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګ او حقیقت سره. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنیه قمندانان معرفي شول. په اروزګان کې د هوان په ګولۍ دوی ښځې وژل شوي او دوی ماشومان ژوبل شوي دي. ایران وایي سرلنن څخه پر دغه هیواد د ملګرو ملتو وسلوال بندیز پای ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنیه قمندانان معرفي شول. چارواکو ویلی دغه کسانو ازموینه اخیستل شوی او لازاد سیالی وروسته دغه پوستونو ته بریالی شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارکی د قمندانانو د معرفی په غونډه کې وویل ولسوالیو ته دغه کسانو په تک به هلته ښه انګیزه، تعهد او تحرک رامنځته شي. شاغلی غنی له امنیتي چارواکو غوښتي چې د ولسوالیو د قمندانانو ملاتړ او د ستونزو هواري ته کار وکوي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر کې قمندانان د چارواکو په وینا په یوه رقابتي پروسه کې ولسوالیو ته معرفي کیږي. د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان یوې ګولۍ دوی ښځې وژلي او دوی وړې نجونې ټپیانې کړې دي. د والی ویاند احمد شاه ساحل وی هوان تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا ویشتل شوی چې د یوه قومي مشر پر کور لګېدلی.
ته د زرتالی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هوان مرمۍ تغول سوی چې له بده مرغه د ملکي خلکو پر یو کور چې د ځایي قومي مشر میرامزا استاد وو د هغه پر کور لګېدلی چې له امله یې دوې ښځې شهیدانې سوي دي او دوې ماشومې نجونې زخمیانې سوي دي.
ساحل دا هم وویل چې د ټپي نجونو حالت نازک دی او د درملنې لپاره د کندهار مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. طالبانو چې له درې اونیو راهیسې یې په دهراوت کې بریدونه پیل کړي تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې حکمتیار به سبا دوشنبه په درې ورځني سفر پاکستان ته ورشي. د ویلي چې حکمتیار به له بهرنیو چارو وزیر، ولسمشر، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وګوري او هم به هلته یوه فکري بنسټ ته وینا وکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمی موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارفو وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورساوه. دا وزارت وایي چې پر ایران د بندیز پای ته رسېده په یوه اعلامیه کې اعلان شوی او ورسره اسلامي جمهوریت ته او یا ورڅخه د وسلو پر انتقال ورسره تړلیو فعالیتونو او مالی خدماتو باندې بندیزونه پای ته رسېدلي دي. په تیوري کې ایران کولی شي چې د ټانکونو، جنگي الوتکو او لویو توپونو په شان متعارف وسلې رانیسي یا یې وپلوري. امریکا پر ایران د وسلوال بندیز د پای ته رسېدو مخالفت کړی او ویلي دي چې ایران نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. د نیوزیلند په پارلماني ټاکنو کې جاسیندا اردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې دا بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو له کبله تاریخ جوړونکې شوه. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د اردرن کارګر ګوند د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې دي. جاسیندا اردرن پرون په آکلند کې خپلو پلویانو ته وویل
We are living in an increasingly polarized world.
دا وای مش په قطبی کېدون کې نړۍ کې ژوند کوو، هغه ځای چې هر ورځ زیات شمیر کسان د نورو د وړتیاو د لیدلو توانایی له لاسه ورکوي. زه هیله من یم چې د نیوزیلند انتخاباتو به شودلې وي چې موږ هغه سینه یو. د یو ملت په توګه کولی شو غوږ ونیسو او کولی شو بحث وکوو. انتخابات تل د خلکو د راټولولو لپاره شوبي، خو داسې باید ونه شي چې خلک سره لیرې کړي. میرمن اردران 40 کلنه ده د دیګوند 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې هم هغه مهال بریالي شو چې له دوه نورو ګوندونو سره اتحاد وکاو. دا د نړۍ دویم مشروع چې د دندې پر مهال ماشوم وزیر شو. د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزارتونو هم مهال اعلان وکړ چې د تیر شپې له دوه صبح جو څخه د بشري چارو په خاطر موقت اوربند کړی دی. د دوه هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو په ورته اعلامیو کې د منسک د ډلې د مشرانو د اکتوبر د لومړۍ او 15 نیټو ګډو اعلامیو او د اکتوبر په 10 د اوربند لپاره د دوه هیوادونو مخکینی موافقې ته اشاره کړې ویلي دي چې دا اوربند به د بشري مرستو لپاره وي. نو آذربایجان او ارمنستان د اوربند د مودې په اړه څه ویلي؟ خو په مخکینی موافقه کې چې تطبیق نشوه د اوربند موده 2 ساعته ټاکل شوې وه. د نګورنو قرباغ جګړه نږدې 3 اونۍ پخوا پیل شوه او تر اوسه پکې سلګونه تنه پوځیان او لسګونه ملکیان وژل شوي دي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې لسګونه ښځو پر الکساندر لوکاشینکو د فشار راوړلو په هدف مظاهره وکړه. پرونی مظاهره له پخوانیو هاخو وړه وه. پر ټیلیګرام او نورو ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ویډیوګانې ښیي چې پولیسو یو شمېر مظاهرهچیانې نیولې دي. زمون شخل آزادی رادیو آبری وسلوالو طالبانو لشکرگاه وروسته د برخشان د مرکز فیض آباد پر یوه څنډه برید کړی. د کابل یو شمېر شاریان هیله لري چې د ولسمشر لومړی مرستیال به د ښار امنیت ټینګ کړي. د ترانسپورت وزیر سوداګرو ته د لویو لارو او ترانزیتي ستونزو د حل کولو ژمنه ورکوي.
تاسو وای دې زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته؟ هغه ټول مانوت هغه شل دي بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو.
د کورونا د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي. په ننګرهار کې کوچان خپلې ستونزې بیانوي.
خل ډیر شوي د خلکو کورونا جوړ کړ دشت هغه ختم شي.
په اوروزګان کې د انارو د باغدارانو د ستونزو حال هم درکو او د خلاص دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره له بدخشان څخه رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز بخشنه غواړم. له بدخشان څخه رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز فیض آباد 8 ناحیه نیولې ده. د پولیسو یوې معتبرې سرچینې آزادي رادیو ته ویلي چې له 3 ورځو جګړو وروسته تیر ماښام طالبان دې سیمې ته ننوتل. د ښار دغه ناحیه د ولایت له مقامه او امنیه قمندانۍ څخه شاوخوا 8 کیلومتره لیرې ده. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د ښار یو څنډه او دغلته د پولیسو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلل. دغلته د پولیسو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له 3 ورځو راهیسې جګړه روانه وه او په خبره یې کله چې امنیتي ځواکونو ته مرسته ورونه رسیده له سیمې یې شاتګ وکړ. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری بیا د فیض آباد په یفتل بالا سیمه کې د اتمی ناحیه سقوط نه منی خو وایي له هغه ځایه امنیتي ځواکونو تکتیکی شاتک کړی دی.
نیروهای دفاعی جهت وارد نشدن تلفات بیشتر
دفاعی ځواکونو د دې لپاره د یفتل بالا درګه کله پرې شو چې ملکیانو ته ډیر مرجوب لوانه وړي. دوی تکتیکی شاتک وکړ. دا محل دوه سیمه کې جګړه روانه ده. په خوشنۍ سره چې په دې جګړه کې زموږ اتسلور امنیتي ځواکونه شهیدان او 3 نور ټپیان سیوی دي.
ما شهیدان و 3 تن دیگر شون زخم برداشتن.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د فیض آباد ښار اتمه ناحیه کې د امنیتي ځواکونو یو قرارګاه او 3 پوستینی ولیدی او لزګونه امنیتی سرتیری وجلی او نیولیدی. د فیض آباد ښار اتمه ناحیه یا یفتل بالا سیمه د ولایت له مقام او امنیه قمندانۍ سره شاوخوا 8 کیلومتره واټن لري. د دغې ناحیه او ولایت مقام ترمنځ یو غر ولاړ دی او د بدخشان ولسی استازي وایي که دغه غر هم طالبان ونیسي بیا د ولایت مقام، قمندانۍ، هوایی ډګر او یو شمېر نورو دولتي ادارو ته ګواښ زیاتیږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي د ښار په دې ناحیه کې طالبانو ته پلاس ورغلي سیمې مهمې دي او باید حکومت د بیرته نیولو هڅې ګړندۍ کړي.
وسنګرای کلیدی ما کې پیش نیروی امنیتی ما بودونه و تصرف
هغه کلیدی سنگرونه چې از مجلس امنیتی ځواکونه سره وو د دشمن لاس تلبیدل دي. امنیتی ځواکونو او طالبانو ته مرګ جوړ بلاوشته د دوابیا د غلطه د سنگرونو سقوط ډیر مهم دی ځکه دا د شهر اړوندی او هم له دغه سیمې یو پوخ او خام سړک تیر سوی دی دا امکان ست چې هغه خدای مکر لوی لارې ته ځان نږدې کړي او دا مسیر نارامه کړي
مسیر نو امن بسوزن
په بدخشان کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې د سقوط شوې ناحیه ګڼ شمیر سیمې په خو هم د طالبانو په لاس کې وي دا محل د فیض آباد ښار په دریمه او څلورمه ناحیه کې هم د طالبانو حضور محسوس دی او د دغه ولایت څو ولسوالیو کې هم طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا د دویم ولایت مرکز دی چې طالبان یې یوه څنډه نیسي تېره یکشنبه طالبان د لښکرګاه باباجي سیمې ته ننوتل چې لا یې هم په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي
دا په وروستیو ورځو کې دوهم ولایتي مرکز دی چې طالبان پرې حمله کوي ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې پر ښارونو به بریدونه نه کوي تېره اونۍ د لشکرګاه پر شاوخوا له حملو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په دې اړه خبرې وکړې او ویل چې دواړو خواوو خپلې ژمنې تازه کړې دي وروسته لدی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار د امنیت د خوندیتوب چارې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپارلې ځینې کابل ښاریان هیله من شوي چې د پلازمینې امنیت به ښه شي صالح ویلي چې پر هیڅ مجرم به رحم ونه کړي تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر پولیسو ته امر کړی و چې په مجرمانو ډس کولی شي نور حال د ډیوې نادر په راپور کې
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو غلاو او لوټلو له ډیرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي هغوی وایي شپه ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ راتګ ورته ستونزمن شوی دی د کابل ښار اوسیدونکو قیس او یارمحمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي
غله پرانا ورځ کې راوځي لار نیسی د خلکو جیبونه ترشکی موبایلونه نغدې پیسې وشک اخلي
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په ورستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښایي چې غلا او لاروخونکي د چاقوګانو تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجود دي هغه خالي سلاسي
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د کورونا وایروس د بلیڅه پیډه مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي یو شمیر ډاکټران وایي چې حاضر ده هم خلک او هم چارواکي د کورونا د مخنیوي سپارښتنو ته پام نه کوي ډاکټران وایي کله چې دغه چارواکي په خپل روغتیایي سپارښتنې مراد نه کړي خلک به روغتیایي پیغامونه جدي ونه غني د دې موضوع تفصیل خان محمد سین په خپل راپور کې اوري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د ګڼګونې په ځایونو او دولتي دفترونو کې به د ماسک کارول جبري شي خو یو شمیر دولتي چارواکو د فوټبال د غوره لیګ د وروستیو لوبې په مراسمو کې ماسکونه نه کارولي د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر یو له دغو چارواکو چې ماسک نه کارولي ډاکټران وایي دولتي چارواکي باید دغه سپارښتنې په لومړي سر کې په خپلو ځانونو په لیکړي د دوی په خبره کې چارواکي دغه سپارښتنې جدي ونه ګڼي خلک به هم ورته پام ونه کړي د داخله چارو متخصص عبدالجبار مومنیار ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې چې دته هر څومره ناروغان ورغلي د کورونا وایرس نښې درلودې
لوړ پوری چارواکی تاسو چې اکثرا مواردو کې وګورئ هغه ماسک نه استفاده کوي کله چې خلک عام خلک د دو تصویرونه ګوري د دو دې حالت نه خبريږي هغه فکر کوي چې کرونا دروغ ده نو له دې لحاظه دوی لپاره ډیر ضرور دی چې دوی باید ماسکونه وي
د عام روغتیا د وزارت د ویاند مرستیاله معصومه جعفری د عام روغتیا د سرپرست وزیر په ګډون د ګڼېګونې نه په ډکو ځایونو کې د ماسک د کارولو په اړه وایي.
په نړۍ کې مطالعاتو ښودلی چې د ماسک کارول د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیسي. که د ټولنې 95% خلک ماسک وکاروي، کولی سو د محدودیتونو او قرنطین مخه ونیسو. ګڼه ګوڼه کولی سي د ویروس د خپرېدو خطر ډیر کړي.
اغلی جعفری وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي ادارو کې به د شنبې له ورځې د ماسکونو کارول جبري شي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
یوش مرافان پنګوال وای ل چابهار بندر او لاجورد لاري سم استفاده نشي کولای. دوی دا خبره پرون په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په منځغونډه کې وکړه. د ترانسپورت وزارت بیا د دې ستونزو د حل ژمنه ورکوي. ل کابل د خاطر پردیس راپور ووري.
د اسنادو په برخه کې ستونزې په لویو لارو کې په بیلابیلو نمونو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو ځنډ هغه ستونزې دي چې د افغان سوداګرو له لوري جدي بلل کیږي. افغان سوداګرو په کابل کې د تلې 15 د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په منځغونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. افغان پانګوال او د خصوصي سکتور د ترانسپورت د اتحادیې غړی عباس آین وای
رئیس جمهور ارزو او ارمانش از راه
لاره د جمهور سرمانو چې د لاجورد لاره چا بهر بندر او د یو شمیر نورو لارو پرانیسته وکړي. خدا ټول سمبولی کارو همدا وسمو کارونه په ګمرکونو کې په ټپه اولاړ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان ترانسپورت وزارت ته نوماند وزیر قدرت الله زکی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د افغان پانګوالو ستونزو د ژر حل خبره وکړه.
زه ولسمشر سره هغه نه مو وخت وختل دي د دین از د ټول استادو د مشکلاتونه چې دي او په داننه کې تاسو وای دي زین تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول مانو ته غشل دي بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو د دې نه بيغه مو سي.
خغلی زکی که هم په افغانستان کې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې د وسنی وضعیت په اړه کافی معلومات ورنکړه، خو ویل سره له ډیرو ستونزو په دې وروستیو کې افغانستان له نورو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې پراخې اړیکې جوړې کړې. خو پوښتنه ده چې دغه لوی ترانزیټي لارې ولې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې لپاره نه دي چمتو شوي. د اقتصادي چارو افغان پوه سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته وویل د لاجورد لاره او د چابهار بندر په څیر نورې لوی ترانزیټي لارې د یو شمېر هیوادونو د لاسوهنې له امله د دې جوګه شوي د چې افغان سوداګر پر خپل سوداګری ستوکي انتقال کړي.
په ننګرهار کې مشت کوچیان وایي 80% مالداري له منځه تللې ده. د دوی په وینا د ننګرهار پراخې دښتې د زورورو لخوا غصب شوي او په ښارګوټو بدلې شوي دي او له بلې خوا پر ډیورن کرښه ازغن سیم غصبل شوی دی. له ننګرهاره د سهار ګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار تودې دښتې یو مهال د هغو کوچیانو پر کېږدیو ډکې وي چې په ژمي کې به له سړو سیمو ورته راکوچېدل او مالونه به یې د دې ځای په سمسورو څړځایونو پایېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د آبادیو زیاتېدو او په ښارګوټو د دښتو بدلېدو د کوچیانو او مالونو لپاره یې پخوانۍ پراخې دښتې راتنګې کړې. په ننګرهار کې کوچیان اندېښمن دي چې که د مالونو لپاره یې د څړځایونو ساتنه ونه شي مالداری به په یو مخ له منځه ولاړه شي. د دوی لډلې بادام کوچی وایي پر کوچیانو سیمه له یوې ورځې بلې ته راتنګیږي.
مشکلات سره مخ یو بل نشته دی. چراګاګان مو دغه دی نشته دی. وخت په وخت وطن راتنګیږي دغه کیږي دغه سره موږ مشکلات زیات دي. او لاندې ولې دی پخې شي هغه ته مال نه نشي کته کېدی. نو هغه ته نشي کته باید د پاس دغه حکومت کورونه جوړ شي، ټیول نه جوړ شي، دغه جوړ شي. خل ډیر شوي دي، خلکو کورونه جوړ کړل، دښتې هغه ختم شي، هغه لاړ ټول کورونه شي. په 100% کې 80% کمه شوې ده، 40% پاتې ده، دا چې ختم شو څه به وو.
د کوچیانو قومي مشر حاجي ګلمیران وایي نه یوازې ننګرهار کې بلکې له ډیورنډ کرخیا خوا یې هم البندونه او څړځایونه وو چې د غزونو سیمونو غزېدو ترې راګرځولي او ورتلې نشي
موږ باندې سرحدونه بند کسمی خردار تیر کو زما معلومه رئیس سر شټول په افغانستان کې او هغه زینه چې سرزینه او هغه زینه چې موږ په کې مالداري ساتلې اڅوک شارکونه شو چا زور واکو نیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو دا غون ستونزې دي
په ننګرهار کې د کوچانو چارو رئیس وایي دی ولایت کې د کوچانو شاو خاطیا زر کورنۍ میشته دي چې ډیره یې دایمي استوګندي نیک محمد منی چې په وروستیو کلونو کې د کوچیانو لپاره د ننګرهار پراخې دښتې راتنګې شوي خو زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د کوچیانو ستونزې له مرکز سره شریک کړي دي
کوچیان لپاره یو ښه زیره ده لرو چې وزیر صاحب جمهور د نوي فرم حکم په اساس باندې د کوچیانو الفچرونه تثبیت کیږي او د هغې لپاره ډیټابیس جوړ شوی دی چې په دې باندې ډیر په تیزۍ سره کار روان دی او تقریبا په ننګرهار کې تر څه کم 50,000 جریبه ځمکه په مختلفو ساحو کې تثبیت شوي ده په دې باندې ډیر په عجلۍ باندې کار روان دی په ټول افغانستان کې البته دا کار روان دی
په ننګرهار کې کوچیان د روغتیا پوهنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې هم جدي ستونزې لري خو د کوچیانو قومي مشر حاجي ګل میران وایي څړځایونه او ویل بندونه د کوچیانو لپاره داسې ویل که کبانو ته اوبه او که څړځای نه وینو نه کوچی شته نه یې رمې او نه یې کیږدی سهار ګل میرزا ازادي راډیو ننګرهار
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي؟ غټی کې در اوروم. د بهرنیو اړیکو شورا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ټویټ او په دې برخه کې د دوو نورو امریکایي چارواکو پر متفاوتو څرګندونو او همداراز په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د دوو کاندیدانو پر لیتوګو تبصره خبره کړې ده. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یوه ټویټ کې ولیکل چې تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. د دا خبره څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د ده د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وویل چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې یوازې 2,500 امریکایي پوځیان پاتې وي. وروسته د امریکا د پوځ دوی درسي جنرال مارک میلی وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل مشروط دي. جنرال مارک میلی سی بی ایس نیوز ته په مرکه کې وویل دلته اساسي خبر را داره چې موږ هڅه کوو جګړه په مسؤلانه ډول او د ارادې له مخې پای ته ورسوو او دا کار د هغو شرطونو پر اساس کوو چې په افغانستان کې د امریکا حیاتي ملي امنیتي ګټې تضمینوي. خو ترامپ د تیرې اونۍ په وروستیو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپل ژمنه بیا تازه کړه او ویل چې ډیر ژر به له افغانستانه ډیر ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي. د بهرنیو اړیکو شورا په لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن نظرونه ډیر سره نږدې دي. د دې لیکنې پر اساس کومه ستراتیژي چې ولسمشر ټرمپ د 2018 میلادي کال په اګست کې جوړه کړه هغه پلان دی چې جو بایدن په 2009 میلادي کال د ولسمشر باراک اوباما لپاره جوړ کړی و. کله چې تیر میاشت له بایدن څخه وپوښتل شول چې له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په باب د ترامپ د پلان ملاتړ کوي د وویل هو خو په دې شرط چې د اسلامي دولت یا داعش سره د مبارزې پلان ولري. د بهرنیو اړیکو شورا وایي بایدن په افغانستان کې د 1,500 او 2,000 ترمنځ واکونو د پریښودو ملاتړ کوي چې د داعش او نورو تیروریستي ضد خطرونو پر ضد ځانګړي عملیات وکوي. د منځنی ختیځ عرب نیوز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې پر خبرو د هلمند د جګړو د منفي اغیز په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې په باور د طالبانو له لوري په هلمند کې وروستي بریدونه چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه شوي د افغانستان سولې ته یو ګزار و او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه یې پوښتنې راپورته کړي دي. ورځپاڼې هغو تاوانونو ته هم اشاره کړې چې د دې جګړو په لړ کې د بې وزله او وروسته پاتې افغانستان سی ساتو ته اوشتی دی. په اورزګان کې کربنګر وای د انارو حاصلات نیمایي ته رقم شوې دي. نباتي ناروغي او جګړو د انارو پر حاصلاتو اغیز کړی او اورزګان ته د تللو لارو تړل کیدو بیا د انارو بای هم ټیټی کړی دي. په اړه له اورزګان څخه د شریف الله شرافت راپور.
سیفولا د ترینکوټ شار اړوند سفید خار سیمه کې د انارو پر باغ اوبه لګوي. په وجري بځمکه د جوړ سوي باغ انارې پر پخېدو دي، خو سیفولا خوښ نه دی. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله لکونه افغانۍ ګټلې، خو سږکال یې هم انارو مرضونه کړي او هم یې حاصل کم دي او سوداګر هم نه لري.
کلی هم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا تورې تورې وښه کې په کښې کې چې دا اوس دلته ما پښې ګرځېدنه هم دا تورې وښه کې په دا د انارو باندې چاودو د انارو باندې دی په ډک کې وې مچان باندې ستا خوشکات یې کړی دی چې د څه شي یې کړی دی ایوانې سره ورکوو دا بله دغه سره ورکوو دا تور کوت دغه ورکوو اړوو یې نو بالا مو سر ولاکه په خلاصېږي چې د څه شي څه دغه رقم دي پروش کاله ښه وه دا سږ کال خو ولاکه مې زه تلویږي چې څلرم ساجي له دروځي روغ انار خدای دې.
سیف الله وایي د انارو د مرضونو د مخنیوي لپاره یې ټولې هڅې وکړې خو پایله یې نه درلودله. په ترینکوټ کې بزګران وایي نه یوازې دا چې د انارو حاصل یې سږ مرضونو ځپلي، بلکې د انارو رسېدلې باغونه یې د جګړو په سیمه کې هم پاته دي. کریملا یو له همداسې لسګونه باغدارانو څخه دی چې پنځه جریبه باغ یې د جګړې په سیمه کې پاتې دي او د حاصل ټولولو لپاره نسي ورتللی.
ډېره خواري مې په کړې وه نو ګرد کول مې دغه تومین لري نو دلته په د کریا په سرای کې پراته یو په کریا پراته یو تقریبا څلوېښت تنه دغسې پنځه دېرش تنه یالداري راپسې ده نو دغه ته مو مین دغه وو چې موږ حاصلات راټول کړو او موږ د کور خپلې چارې په سر ته په ورسو. غواړم دغه چې موږ ته دوی وربند وسي وربند وکړي او موږ د خپلو انارو حاصلات راټول کړو. یوازې عموماً موږ د نه د ټولو مسلمانانو هر ځای چې کمربندونه دي باید وربند وسي چې دا خلک خپل حاصلات ټول کړي.
ګومان نه کېږي چې د اوربند پاړدي د کریمولا په څیر د اروزګان د باغدارانو هیلې لږ تر لږه په نږدې ورځو کې پوره سي. په اروزګان ولایت کې د انارو د باغدارانو ستونزې دلته نه ختمېږي چې مرضونه او جګړو یې حاصلات کم کړي، بلکې اروزګان ته د لارو بندېدلو په دې ولایت کې د همدې کمو انارو بیې هم نیمایي راټیټې کړي دي. و دیرش کلن نصیب الله د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې انار پلوري. د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې دا مهال د یوه کنداري من روغ انارو بیه اتیا افغانۍ ده، خو ویل کېږي چې په ګاونډي ولایت کندهار کې بیا د همدې یوه من انارو بیه تر دوه سوه افغانیو پورې رسېږي. نصیب الله وایي که لارې خلاصې وای د کروندګرو د انارو حاصل که څه هم سږ کم دي خو بیې به تر اوس لوړې وای. د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې پر شپږ زره او څلور پنځوس هکټاره ځمکه باندې د انارو باغونه جوړ سوي دي. د دې ریاست چارواکي تر ډېره هغه ستونزې مني چې د انارو باغداران ورسره مخ دي. د دې ادارې رئیس احمد شاه خیری وایي جګړو مرضونو او د لارو بندېدو د انارو حاصلات په سلو کې دېرش فیصده زیانمن کړي دي. نوموړي زیاته کړه
او د لارو په ارتباط خو اکثره وخت موږ کوشش کړی دی د ولایت سره په همغږۍ چې دغه لارې خلاصې شي د بزګرانو محصولات بازارونو ته داخلي بازارونو ته انتقال شي. نو په دې اړه موږ کوشش کوو او بل داسې مشخصه برنامه خو د لارو په هکله د کرنې وزارت یا ریاست نه لري، ځکه هغه د ولایت او د نظامي مسؤلینو ډېر مسؤلیت دی. خو بیا هم موږ په خپله برخه کې کوشش کړی دی او د سپینګیرو له طریقه او د نورو داسې خلکو له طریقه چې هغه کولی شي دواړو خواوو ته په دې اړه رول ولوبوي په اکثرو ځایو کې موږ دا کوشش کړی دی.
طالبانو د تیرو څلورو کلونو راهیسې ترینکوټ ته د اروزګان د ټولو ولسوالۍ لارې تړلې دي او له تیرو دوو میاشتو راهیسې د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره هم تړلې چې خلک اوس له ډېرو اوږدو فرعي لارو څخه تګ راتګ کوي. کرنه او مالداري د اروزګان ولایت د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ د ګټلو یوازنۍ لاره ده، خو دغلته د جګړو پراختیا او د لویو لارو تړل کېدو د دې ځای پر کروندګرو چې لا دمخه جګړو ځپلي د ژوند ساحه نوره هم راتنګه کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم د تاسواتل شمیرې له لارې مرسته ولیدې. شاهد وزیر د پکتیکا څخه لیکي وایي له طالبانو څخه هیله ده چې د پکتیکا غزنی لویه لاره پرانیسي. خلکو ته خصوصا موټر چلوونکو ته سخت مشکلات دي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي باید د جنگ ځپلو سره مرسته وشي، ولس بیخي په بد حالت کې دی. دانش افغان له جلال آباد لیکي د جګړې دواړه خواوې باید دایمي سولې لپاره ژمنتیا وشي او له جګړې لاس واخلي. غلام سرور حبیب له نامعلوم ځای لیکلی دی له طالبانو څخه غواړو چې نور جنگ بس کړي، او عبدالله